السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې د 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
سړی مشهړم په د مهم خبرونو لنډیز د اقلیتون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار سردار سورن سنگ پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو لخپل چوکۍ به استعفا ورکړي، او د کراچۍ ښار پولیس دا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. او زه خبرونو تفصیل د اقلیتون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار سردار سورنګ سنگ پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د دې سازمان مشر هارون سربدیال نن له مشال سره په خبرو کې د سورنګ سنگ پر وجنه د خفګان څرګندونه وکړه او ویل
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل ځای چې موږ ډېره پاره د قربانۍ نه غوړي چې لري غونیو چې څو وخت موږ کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ کس او جې شي.
د بونیر پولیسو مشر تیر روز مشال ډوتویل چې د یادې سیمینا د صوبای اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په بونیر کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د مشال خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر خیګړې کارونه هم کړي، د ده د وجنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی. د وزیر الله د مشیر وجنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي پر خپل ځان د لګېدلو تورونو د پلټنې لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو هم ویلي دي. پرون ماښام قام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټول اساسې یې په ډاګه کړې او که پر ضد یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي.
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات
لگا نموڑے وائی چی چوگ بغیر لسوچ او پوہی تورون لگوی زہ ہوئی چیلنج کوم کا پدی لڑکی ور سر ثبوتو نوی نو را دی اوڑی او کمیشن تا دی اوڑان دیکھڑی زل اقبل زان سر دا جمن کوم کا دا کمیشن تحقیقاتو پا نتیجہ کے پرما کوم الزام ثابت شو نو زبا دا یوی لمحی زایا کولو پرتا کور تلاڑ شم. لدی ورسته حکومت د پاناما لیکز عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره 13 ورځ د سپریم کورټ رجسترار ته خط اهم واستولو. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټیک څخه د بچکېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. لدی ورسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچۍ ښار پولیسو ادعا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولې دی. د پولیسو په وینا د هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې دی. په کراچۍ کې د پولیسو یو اعلی چارواکي مقدس هیدر رویټرز اجانس ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او امر زواهری سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو سغدریزو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کوو. ملګرو ملتونو په 2012 کال کې القاعده سره په مالی برخه کې د مرستې او د ډلې ته د اسانتیاو د برابرولو په تور عبدالرحمن سندی په تور لیست کې شامل کړو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړو صوبایي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون له اسلام آباد مشال روتویل چې په دې کمیټو کې د افغان سفارت د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمیشنرۍ او پولیس استازي غړیتوب لري. نوموړی وایي پریکړه وشوه چې د پاکستان بهر صوبه کې به یوه کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او زر تر زره یې حل کړي. د سر سلی به د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتی پرون له رویټرز سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د هېواد وګړي به مایوسه شي. امریکا وای دوی بد ایران ل اټومی پروگرام الک تلګه 12 میټر کټانا درنی اوبو یا هیوی واټر اخلی لدی اوبو د اټومی انرژي او اټومی وسلو د جوړول لپاره کار اخستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون جمعه ویل چې دا اوبو شاوخوا په 8.6 میلیون ډالر ل ایران اخلی. ایران ل نړیوالو سره د اټومی موافقه پر اساس مجبور دی چې درنو اوبو زیرمه کم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې په ریفرندم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. دده په خبره چې دا رنګ دغه ټولنه مضبوطه او د نړۍ په چارو کې یې اثر برقرار پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه. ویل نوموړی وایي امریکا غواړي چې برتانیا د هغه د یوه اتحادي په توګه پیاوړی وي او کله چې برتانیا د یوې مضبوطې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي نو په خپله هم په ښه حالت کې به وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو له بلاک څخه به د برتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری شي. او اخیری خبردار چې د نړۍ د لږ تر لږه 115 اویا هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغیز د راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند لومړی ولسمشر وو چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په هیډکوارټر کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پیرس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې او امریکا استازو هم لاسلیک کړې خو د نړۍ ځینو سترو د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو لکه سعودي عرب، عراق او کازاکستان لا هم د موافقه د لاسلیک کولو په اړه کوم اشاره نه دا ورکړي. دا اوته دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پرون ناوخته وسلوالو وجلې. په وجنې په صوبه کې اقلیتونه سوای
هغه اورومبې یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وا چې مونږ ته هغه ودانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې زمونږ لیډرشپ بولو نو دغه چې حادثه کې چې مونږ نه جدا کېدل که زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه.
دا پاکستان حکومت د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن جوړونو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکل دي معلومات درکو. د مومندو ایجنسی د دریو تحصیلونو اوسیدونکو په سیمه کې د سکولونو د نشوالي شکایت کوي.
اهداف نشته دی او زمونږ غریب خلک دي غریب تحصیلونه دي دواړه زمونږ ماشومان چې د میډم نخلاص شي بس بیر خبرې کورونو کې ناشته او یا چې تاسو ګوري بوزي چې نو دغه سهولت موږ نه مخنیوي.
اونیس پروگرام ایف سی آر او پختانه کې به د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو خبرې واوري.
دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي په ایجنسۍ کښې یې فرد وحد ته ورکړی وي نو د هغې نه سیسټم دا ټول وران پراته دي او مس یوز کېږي.
پروګرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ ناوخته وسلوالو وژلې دي. د ده په غم کې نن د بونیر بازار بند کړل شوی دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د هغه نوموړي د وژنې غندنه کړې ده. صوبایي حکومت وایي چې سردار سورن سنگ په خپل کلي بونیر کې بغیر د امنیتي سرتېرو ګرځېدلو او په دې وجه هغه په اسانه په نښه کړ شو. خو په خیبر پختونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي موجوده صوبایي حکومت پاملرنه نه کوي او دته لومړی توپ نه ورکوي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہواری قبول کړې ده. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورت کې.
د صوبایي حکومت ترجمان مشتاق غنی وایي د سورن سنگ د وژنې غندنه کوي او د هغه د وژنې په لړ کې پلټنې روانې دي. مشتاق غنی وایي سردار سورن سنگ به په خپل کلي کې بغیر د امنیتي سرتیرو ګرځېدلو او په دې وجه هغه په اسانه په نښه کړی شو.
سورن سنگ صاحب وو اپنے علاقے میں
سورن سنگ با پخپل علاقه کی ځان سره امنیتی سرتیری نه ګرځول، خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې داغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو. دا پیخه داغه د کور سره ډیره نږدې رامنځته شوې ده، او دغه پیخه کې هغه هم په هغه ځای وژل شوی دی. د دینا وړاندې دوه د اسمبلی غړي او یو صوبایي وزیر هم په نخښه کړی شوی وو، خو په هغه باندې ځانمرګي بریدونه شوی وو. حکومت خو خپل پوره پوره هڅه کوي. پولیس ته جدید وسله هم ورکړی شوې ده، استخباراتي شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده، او هر ورځ استخباراتي معلومات شریکوي. ولی بیا هم کله کله داسې بدې پیښې رامنځته شي. خو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي موجوده صوبایي حکومت د امنیتي ادارو سمه سرپرستی نه کوي، او د ترګرۍ په لړ کې واضحه دریځ نه لري.
ارمی ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو، بازارونه روان شو، جنازې روانې شوې، حجرې روانې شوې، جرګې روانې شوې. په دې وطن کې اور لګېدل دی. نن د دې حکومت دی، د دې کردار ته وګوره، دې څه کردار دی؟ خو تماشا کوي، دې خو ذمهداري نه قبلې. دا تپوس کوم چې ځای عمران خان روزانه درنې کوي، زه په یوه درنه کې دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده. شپګر کې دا واقع شو، ایچیف ته واقع شو، بچا خان یونیورسټا باندې واقع شو. دوی خو به دا الزام په عوامي رشتې پاټۍ لګاو
خود صوبایی حکومت. ویان مشتغنی وایی صوبایی حکومت د ترګرۍ ضد قومي تګلارې لاندې د امن راوستلو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي دي. مونږ دا خبره ډیره سنجیده اغیستلې ده، او د نېشنل اکشن پلان لاندې په ټوله صوبه کې په زرګونو د لټون او هدفي عملیات ترسره شوي دي، او ډیر ترهګر هم نیول شوي دي. د دې تازه پیښې په لړ کې اوس پلټنې روانې دي، او د پلټنو نه وړاندې ډیر څه نشو ویلی. دا یادونه ورله چې د زیارت په مخام په بونیر کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی د معاوني خصوصي سورن سنگ د وجنې په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلی دی چې دغه پیښه تحریک طالبان پاکستان ترسره کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د هندوانو د حقونو سازمان مشر هارون سربدیال غوښتنه کړې چې پوځ د سردار سورن سنگ د وژنې پلټنه وکړي، چې د ده په وینا پر نورو ادارو باور نه لري. د دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړې امنیت ورکړي. عبدالحی کاکړ له هارون سربدیال سره مرکه کړې او په سر کې د سردار سورن سنگ پر وژنه د هغوی احساساتو په اړه پوښتنه کړې ده.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل دی چې زمونږ خو مستقبل ته واک شو. هغه ورومبې یو د امید داسې کرنو، داسې یو رڼا وه چې مونږ ته هغه دغه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې دی زمونږ لیډرشپ بولو. نو دغه چې دی دې حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایو چې بیا زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه.
هارون سربدیال صاحب، داسې کارونه چې سردار سورن سنگ په خپل دغه چې کله دی اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر د وزیر اعلی، هغه کم کارونه د کړی دي چې هغه ډېر اهم و؟
ټول نو وړاندې خو دانه خطیر امام چې دی هغه مذهبي مقامات او خاص طور باندې چې سکانو لپاره خو هېڅ چرم داسې دغه نه شوی. ټولو نه مخکې هغه سکانو لپاره یو ډېر خطیر رقم چې دی د مختلف ګریونسز دي هغه اډرس کولو لپاره لګول دي. بیا د هندوانو چې دی مذهبي تہوارونه چې دی جاینټ سیلیبریشن دی د دې رواج نه وا دغه د هوجې نه چې دی دا مونږ هوسی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جاینټ سیلیبریشن سٹارټ وشو. دې نه وړاندې دلته په خیبر پختونخوا کې شروع شوه. بیا غنو علاوه تعلیمي طور باندې چې دی دې ټایم کې وګوره دغه دا نه هلې ځلې وي چې 0.05% نه دا کوټا چې دی 1% اینڈ دین آفټر 2% شوه. اوس هم دغه غریب کوشش تا جاری وه چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان. هغه علاوه تعلیمی میدان کې چې سکالرشپ په طریقې سره د کم دینا مخکې د کرپشن نظر بکید اخر کو دا ملاوي د شروع کو میډیکل اسسټنس ملاو شو او نور چې کوم د اسسټنس دی نیډ اسسټنس دی اخر کو دا غریبانو ته ملاو شو اخر علاوه دې زل خو 1.47 لک روپے چې یو خطیر رقم پراپرلی چې ټول سکولونو ته غریبانو ته نان مسلم پاکستانی غریبانو لا چې ورکړی شو نو د چې ډیر کارونه د سړي چې هغه غریب ورش په موږ سره لګیاو او چې خېګړې کارونه د پاکستان لپاره د خپل کمیونټي لپاره ټول لپاره کول
هارون صاحب بیا هغه کم کارونه چې هغه منځ کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول موږ کارونه دي کړه فیوچر پلانینګ هم دا و چې به موږ ټول چې د هغه مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سلیبریټ کوو او زموږ چې کم لاست کم زموږ مستقبل دی هغه به دوباره به هغه حاصل کړو موږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې ریزولوشن کې به خپل کار کوو موږ به د خواتینو د یود د پاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې او زه خو دا ګورم اوس خو تیار شو او یو داسې پارلیمنټرین په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دغه پشانی او یا چې دی خاص ور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاري منصوبې چې دی هغه به حال
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات بکوي تاسو یا څه غوښتنه بکوي څه بکوي تاسو
غوښتنه هم دغه ده چې ټول نو مخکې زموږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنټرین چې هغه ته یو تاسو دی یو اهم پورټفولیو ورکوي نو سیکورټی لیډر مې یې چې دا لپاره ډیر ضروری دي نو زه مطلب دا نه ایزی ټارګټ نه لري پکار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړي وي نو دغه څه ډیر او بل ځای چې موږ ډیر لپاره د قربانی نه غوړي چیرې غونیو چې څو وخت موږ کې د څه غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ ہندو مسیحی اور سکھ کمیونٹی طرف دا اپیل کوما چې دا فرینزکس چې کوم سسٹم دے دا دغه بنیاد باندې چې دے دا ټول انویسٹیگیشن شي او چې نور ادارو باندې زمونږ اعتماد نشته وی چې نور هر کله چې زموږ کوم کسان وځي شي ودي نن روز پر هغه نیول شي ونی دي او سریام هغه ته د قانون مطابق چې سزا مې ورکړي شوی
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
دا پاکستان حکومت ته پانام اسناد پاړه عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکل دي. تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلي چې کتور ور باندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پانام اسنادو کې د وزیر اعظم د دریو اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دغه کسان په بهرو هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شو چې استعفا ورکړي خو هغه او اولادونه ویلي چې دوی هیڅ غیر قانونی کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان را کوي.
اطلاعاتی حکایتی کمیشن و پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 1955 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثابته کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابند به وي. دا خبره پکې هم شوی چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه کوم ته دویم سر خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه که تور پې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکړي کبھی او وقت بنا سائے کبھی
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زاغی ته چیلنج ورکوم که اغي سره د لړکی څه ثبوت وي نو کمیشن ته دی وړاندې کی. سماخ پر ځان سردا عہد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما ستور ثابت شو نو زه به یو لمحه هم سایه کول بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګول شوي وو خو کله ثابت نه شول. وزیر اعظم اویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. قوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم اویل چې د قانون خبرې کوونکي د مونږ ته دا هم ووایي چې قانون 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دې وویل شي چې کله مونږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختاره کمیشن غوښتنه کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2013 1450 1380 او 1500 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
احمد زئی او اتمانزو قبیلینن په بنو کې د درغلو پر ضد یو مظاهره کړې ده. ګډونوالو د جنرال رایل شریف له لورې د ځینو لوړپوړو پوځي افسرانو د درغلو په تور له نوکرو د لرې کولو ګام وستایلو. دغه خلک غوښتنه کوي چې د کرپشن یا غلاو پر ضد اقدامات نورو حکومتي څانګو ته هم وغځول شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
احمد زای اوتمنزای وزیر قبیلو بنو کوهاټ روډ باندې د فو سر لخکار جنرال راحل شریف لاړخه کرپشن پر ضد ګام اخیستو په حق کې پورم نه لاریون وکړ. لاریون ګډونوالو د فو سر لخکار د ګام ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې ملک دې د هرې محکمې کرپشن مخه ونیول شي او احتساب دې وکړل شي. دوی وویل تر څو چې ملک نه کرپشن خاتمه نه وي شوی تر هغې ملک بدامنی نه ختمیږي او ترقی نشي. احمد زای وزیر قبیلې مشر نصر الله وویل د ټولو محکمو کرپشن احتساب دی وشي نو هله به ملک امن او ترقی وي.
جنرال صاحب سټیپ وخستو میډیا چې اره طبقه کا هیلته کا ایجوکیشن دی کا ڈی سی دی کا کمشنر دی دادا اخلی دے دغه غامیر ریلی کی ټوله طبقه د احتساب خو وشي کیمه طبقه نه کوی ان شاء الله میزو خو دغه سه د کومینا هب سره لګی دلی وی درخواست نه او کی اره وو کی دغه ملک ته ډیره پیدا دو چې قبایل ته پیدا ورسی دا عوام ته ورسی ټول خلق ته ورسی.
ملک ول سلی جان دا وړ مشال تا وویل چې کرپشن ختم شي نو امن بوي او دغه سلسله دې دوامدار وي.
چې د کوم قدم وخستلو دا قدم حقیقت شه قابل قدر دا میر دا وی چې امره امن نشي روتللا چې څه پرې په ملک شه کرپشن ختم شوانه وي چې سټم کرپشن ختم شي ان شاء الله امن او امان دا داس نمونه دا آرای وای درا آیا کا ایجوکیشن دا کا هیلتا کا مطلب سی ان ڈبلیو دو چې سمره مخ کمې دي دا قدم چې سرنګ وخست شو میر دا وی چې دا جری وسو تشي دا نه چې دا په دې کې دوی بندي ودارې دي دې ټول داس نمونه اقتصاد دا وشي.
دا یادونه دا چې ملک د 1300 ورځونه د کرپشن خاتمه په اړه تاوده بحثونه روان دي او د ورستیو کې جنرال راحل شریف کوهاړ کې په خپل وینا کې ویلی وو چې د ملک د ترقۍ لپاره به د کرپشن خاتمه ضروری وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شفافیت نړیواله ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په داسې حال کې لا پاکستان حکومت ته د احتساب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پاناما اسنادو د پلټنو فشار لا نور زیات شوی. په دې وروستو کې پوځ هم ځینې جنرالان د درغلو په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې د احتساب صوبایي او مرکزي ادارې موجودې دي. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثره دي؟ زموږ همکار ګلایاز یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یاد ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملي کول نه غواړي، بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی.
کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملي کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسېره کېدو 19 ورځې وشوې خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشې خبرې دي. په دې معاملې هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا یې دفاع کوي.
عدل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي. دې تر څنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوي دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. د دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوز مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عدل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی اداري حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلې له وجې ترهګري کیږي. په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستې کوي نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اند دی چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته بلکې مسله په مشرانو کې ده.
دا د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح معنو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
سړنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي. خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتساب مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخیستل شوی. په دې کې څه نسوي په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خدا پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر ادا پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سر ترسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلي ول چې د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هیواده بهر کمپنیانې جوړې کړې دي او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مومندو ایجنسی د دریو تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نشته او ماشومان یې د اتم جماعت وروسته له زده کړو محرومه وي. دوی د های سکول د جوړولو غوښتنه کوي خو حکومت بیا وایي چې په دغو تحصیلونو کې د های سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل شوی شمیر نه دی پوره. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې دی.
د محمد ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسم جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وای چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا ورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او امبار شامل دي. د خوایزی سیمه اوسیدونکي قمرګل خوایزی وای
په دواړو تحصیلونو کې های سکول نشته دی، سکولونه به بلډنګونه شته خو په هغې کې صراف نشته دی. او زموږ غریب خلک دي، غریب تحصیلونه دي دواړه. زموږ ماشومان چې د میډم نه خلاص شي بس ډېر خبرې کورونو کې ناست دي او یا چې تبصګوري بوځي چي نو دغه سهولت نه موږ نه محروم.
خوایزی او بایزی د ډیورین په پوله آباد غریز سیمه دي، چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمېر کې جوړ دي. د دغه سیمه ولس هم د اپریشن په وخت له سیمه بهر وتلی چې لا هم زیات شمېر کې د سیمه بهر ژوند کوي. زیارت ګل اتمر خیل وای
او زمن په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی. او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم په دې ځایونو کې دي چې هغه د ملکانانو دي، د وزرو په حساب دي، نو سکولونه دي عام سکولونه هغه نشته بالکل. په علاقه کې
بیا مې چې کوم محل د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم نه، چونکې په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي، د ماشومانو تعداد کم وي، دغه سکول نشي اپګریډ کېدی. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا کم ماشومان چې د سکول نه بار دي، سبقونه پرېښي دي، هغې واپس سکولونو ته راولئ چې کم د داخلي قابل دي، چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي، چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منگا اسکول بیا دا میڈل نہ ہائی کالج شو ترسو پوری چدا کرائیٹیریا نو برابر نو ظاہر خبر دا چدا نور تاثیرن اسکول نہ اپگریڈ کی خدا وپاتی کی
خدا خلق بیا ہم وے کہ حکومت دی بیت سیمہ کے اسکول نہ او نور ضروری سہولتونا لوڑان دی برابر کڑے نہ ہوی بخپل سیمتا خامخا واپس رازی خو کم سہولت سیمہ کی نوی نو خپل اڑنگ کورنا نشی آباد والے زکا چل محمد بہاری بچی سبق ہم ویلیشی او پخپل مزدوری ہم کوی شانواز ترغزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجا او شولن خبرونه ل اسرار العالم محمد اور
د اقلیتونو لپاره د خبر پخنخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورنگ سنگ پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د دې سازمان مشر هارون سربیال له مشالو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پوز دې دوی ته خوندیتوب ورکړي. د بونیر پولیسو مشر تیر ورځ مشالو ته ویل چې د بونیر د صوبایي اسمبلی غړی سورنگ سنگ پرون په خپل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د پیښې ذمہواري د تاریخي طالبان پاکستان مرکز زی ویان د محمد خراسانی منلی. پرون ماخام قام ته پخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ویل خپل ټول اساسي پډاګه کړو ک پر زد یو تور هم ثابت شونه د وزیر اعظم څوکۍ به پریږدي. نو موړي پر خپل ځان د لګیدل تورونو پلټنې لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو اهم ویلي. د پانامه قانوني بنسټ څخه پډاګه شو د سوزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دې تور د خپل هیواد کې لټک څخه د بچکی دوله پرې په بها ملکی کمپنیانه جوړی کړي. د دې ورستو ځنې اپوزیشن گوندونو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. د کراچۍ ښار پولیس ادا کوي چې پرون یې د القاعده شبکې یو مهم رسته کوونکی نیولې دي. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتی دغه خبرې پرون له رویټرز سره په مرکه کې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې په ریفرندم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپای ټولنه کې پاتې شي. امریکا وایي دوی به د ایران له اټومي پروګرام لږ تر لږه 2 میټریک ټنه درنې اوبه اخلي. د دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشرانو او چارواکو پرون د موسمي بدلون د اغیز راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. ګولایا سا پروګرام جوړوي. تر دې وروسته اف سي آر او پښتانه پروګرام هم لرو چې احمد شاه زمي تاسو لپاره جوړوي. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې وتلی ساينسدان سټیون هاکینګ د یوې داسې منصوبې مشري کوي چې پکې به وړوکي خلای جازونه نورو ستورو ته لیږول کیږي. دغه وړوکي خلای جازونه به عربونه میله لري د تلو صلاحیت لري. د لس کروڑ ډالر په لګښت په دې تحقیقي منصوبې کې د کمپیوټر چپ برابر خلای جاز به تیارولی شي. د دې منصوبې مالی مرستې یو ارپتی یوری میلر کوي او د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د دې حمایت کړی دی. په خلا کې د لرو پرتو ستورو نړۍ ته د سفر د انسانانو په هڅو کې شامل وو خو د مناسب ټکنالوژي نشتوالي له وجې دا ممکن نه و. خو پروفیسر هاکینګ بی بی سي سره په خبرو کې ویل چې دا خواهش د دوی تصور نه ډیر زیات زر پوره کېدو والا دی. د دوی په خبره په تیرو 2 لسیزو کې ټکنالوژي دومره وده موندلې ده چې مستقبل کې دا هر څه ممکن کیدای شي. پروفیسر هاکینګ د ملز بریک تھرو فاؤنڈیشن منصوبې حمایت کوي. دا یو شخصي اداره ده چې ساينسي تحقیقي منصوبو باندې پیسې لګوي. دغه ادارې د ساينسدانانو یو ډله را جمع کړې ده چې د دې خبرې اندازه ولګوي چې آیا داسې خلای جازونه جوړول ممکن دي چې ستورو ته سفر کولو صلاحیت ورېدي او له هغه ځای معلومات هم راغون کړي. په کائنات کې ځمکه له ټولو نږدې نظام شمسي څخه شاوخوا 30 کروب کیلومتره لرې ده او موجوده ټکنالوژي په مرسته دغه نظام ته رسیدو کې شاوخوا 10,000 کاله لګي. د کارپوهانو دغه ډله دې نتیجې ته رسیدلې چې داسې
خلای جاز جوړوي چې اوګدی موده سفر توان ولري او دا موده تر دیش کال پورې راورسوي. د دې نظری لاندې د خلای جاز جوړخ کې بعد چپ یا وړوکی برقی آلت پر شان پرزی استعمالوي او د دې شمیر به په زرګونو کې وي. د هر یو وړوکی خلای جاز سره به یو شمسی بادبان وي چې د هوا پر ځای به د رڼا په مرسته الوت کوي. که څه هم دا ټوله پروژه ساینس فکشن یا خیالي ښکاري، خو یوری میلر هیله لري چې تکنیکی اعتبار سره دا ممکنه ده. د فلکیاتو کارپوهانو د نهمې سیارې خاکه جوړه کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې تحقیقونکو ویلي وو چې دا ممکنه ده چې په نظام شمسي کې نهمه سیاره هم موجود وي. د سوئزرلند پوهنتون سره تړلي فلکیاتو کارپوهانو د دې خبرې اندازه لګولو کوشش کړي که چېرې دا سیاره موجود وي نو د دې خدوخال او موسم به څرنګه وي. د کارپوهانو دا تحقیق د فلکشناسۍ او فلکي طبیعتو نومې معتبر ساینسي مجلې سم ګرځولې دي. د سوئزرلند پوهنتون پروفیسر مایک او ډاکټر بیټجن په دې تحقیق کې دا خبره په ډاګه کړې چې په نظام شمسی کې نهم سیاره موجود ده، خو دا له مدار نه ډیره لري ده، ځکه په نظر نه ده راغلي. په دوبی کې یو تعمیراتي کمپنی اعلان کړی دی چې د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي چې د برج خلیفہ نه به دنګوي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د دوبی عمار کمپنی اعلان کړی دی چې تر 2000 کال پورې به د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي. دا وخت برج خلیفہ په نړۍ کې تر ټولو لویه ودانۍ ده. د کمپنی مشر محمد البار تر مخه د سپین آرکیټیکټ سانتیاګو کلاتورو والز د ودانۍ نقشه جوړه کړې ده. د دوی تر مخه دا به یو ښایسته ودانۍ وي. په دې ودانۍ به یو ارب ډالر لګخ راځي. بلخوا سعودي عرب هم په جده کې د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي چې تر 2000 کال پورې به مکمل شي. د یو نوي تحقیق نه دا خبره مخې ته راغلی چې داسې خلک چې خپل شخصیت مطابق سره د شیزونو په اخستو زیاتې پیسې لګوي هغه زیات خوشحاله وي. د انسانانو رویې او نفسیاتو په اړه دا تحقیق جنرال آف سایکولوژیکل ساینس کې خپور شوی دی. په څېړنه کې ویل شوي چې یو کس د ګټې یا مجموعي اخراجاتو مطابق سره زیاته خوشحالي محسوسوي. په دې تحقیق کې ویل شوي چې دولت او خوشحالي له یو بل سره ډېر نږدې تعلق نه لري. د برتانوي ورځپاڼې ډیلی میل مشر د امریکي انټرنیټ کمپنۍ یاهو په اخستو غور کوي. د ډیلی میل ویان ای پی خبري ایجنس ته ویلي چې له یاهو سره یې خبرې اترې په لومړي پړاو کې دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لومړی دا خبر خپور کړی وو او ویلي وو چې ډیلی میل او یاهو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. په دې وروستو کې یاهو ډیرو مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی. د بلیک بیری موبایل ټلیفون کمپنۍ مشر جان شین ویلي دي چې په روان کال کې دوه انډراید هینډسټ معرفي کوي. په دې کې به یو له کیبورډ سره او بل به ټچ سکرین لري. بلیک بیری خپل سیستم بی بی لسم لپاره د هینډسټ جوړولو اراده نه لري. په تیرو دریو میاشتو کې د بلیک بیری په خرڅ کې 40 کروڑ ډالر کمې راغلې دي. د کمپنۍ مشر شین وایي چې د دوی لومړی انډراید دی پرو ډیر زیات ګران وو. د دوی په خبره دا یو ښه اقدام نه و چې ګران بیه موبایل ټلیفون یې وړاندې کړی وو. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بیټمین ورسز سوپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم لندن هیز فالن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی باس په لومړي نمبر دی. فلم بیټمین ورسز سوپرمین ڈان آف جسٹس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 550 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم لو گیمز دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کی این کا دی چې تر اوسه پورې د 76 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهوري کمپنۍ مارول نوې فلم ډاکټر سترنج لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د برتانیې مشهور اداکار بینډیکټ کمبربچ کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې سټیفن سترنج د نړۍ مشهور نیورو سرجن وی چې په ټرافیک پیښه کې سخت ژوبل شي او له هغه ځای خپل سفر شروع کړي.
Forget everything that you think you know. man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many?
I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief.
You wonder what I see in your future? Possibility.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز نوی فلم ٹریلر خپور شوی دی. په دې وروستو کې د سٹار وارز فلم دی فورس اویکن په ټوله نړۍ کې ریکارډ د 2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوی فلم نوم روگ وان دی. په فلم کې مشهور اداکارانو فیلیسٹی جونز، ڈیاگو لونا، ریز احمد، یانگ وین او نورو کار کړی دی. فلم روگ وان به د دسمبر په 14 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined.
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it.
Is that clear?
Yes, sir.
What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight, what will you become?
د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی وتري لوبغاړي ساچن تندولکر پر ژوند جوړ دستاویزي فلم ساچن ا بلین ډریمز لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کرکټ په نړۍ کې ساچن تندولکر لومړی لوبغاړی دی چې په یو ورځنۍ لوبو کې یې 100 سینچریانې جوړې کړې دي. ساچن تندولکر په نړیوال کرکټ لوبو کې تر ټولو زیات 2000 رنزونه هم جوړ کړي دي. په دې دستاویزي فلم کې د ساچن تندولکر ژوند او کار ښودل شوی دی. دا دستاویزي فلم جیمز اریکسن جوړ کړی دی.
میرے بابا ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم نے زندگی میں کرکٹ کو چنا ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن آخر تک جو بات تمہارے ساتھ رہے گی وہ یہ ہوگی کہ تم انسان کیسے ہو.
د هندی سینما وتلی اداکار سلمان خان نوی فلم سلطان لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند هریانه ریاست مشهور پهلوان سلطان علی خان په ژوند جوړ دی. په فلم سلطان کې انوشکا شرما هم کار کړی دی او دا یش راج کمپنی جوړ کړی دی. فلم سلطان به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Hey, hey, hey.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي، چې په دې سیمه کې د گورنر او ولسمشر استازي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفعو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننی خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسې د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 میلادي کال کې د نافذ کړل شوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپلې پریکړې کوي. د فاټا مشران او د قانون چارو کارپوهان وایي چې د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړلرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر لمخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پوره ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه د اف سی آر پر روخ سره ډیسټریکټ مجسټریټ هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره سیشن جج هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی اسپیشل جج اینٹی نارکاٹکس تای، آغا د اف سی آر پر روس سره اسپیشل جج اینٹی سمگلنگ کسٹم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن هدای، بل پولیټیکل ایجنٹ د دینا علاوه د ججانو نه علاوه آغا پولیټیکل ایجنٹ هدای د ایجنسی اور سره ور سره کمانډنٹ خسادار فورس هدای، ور سره کمانډنٹ لیویس فورس هدای. نو یو پولیټیکل ایجنٹ چې کم دای آغا د پینزو ججانو او د پینزو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هدا دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي، په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ورکړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلنګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلی مس یوز کیږي، غلط استعمالیږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام و تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوندې اختیارات په اوسني دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومه هیستوري تاریخ وګورو او په هغه کې موږ د مغولو دور ته راشو، شپاړسمې صدۍ ته کومنګ لاړ شو، د شپاړسمې او پنځلسمې او اوولسمې څومره صدۍ د مغل کوم ریاست چلېدو چې بادشاه اډر وکړو چې بای نن یو کس په دربار کې پېښ شي، بادشاه اډر وکړو چې بای نن هغه خلک پانسي شي چې د چا سټ چې کوم دی د پانسیګار دپاره برابر دی. بالکل جی په هغه دور کې او په پولیټیکل ایډمنسٹریشن کې بالکل یو پرسنټ فرق نشته دی. یعنی همدغه پولیټیکل ایجنټ ډېر شل کاله، دېرش کاله، لس کاله، پنځلس کاله سزا ورکولی شي بغیر شهادته، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکوي، او سبا چې بیا کله د خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دی واپس معاف کولی شي. نن هم دغه پولیسیکل ایجنټ خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اګست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي. هغوی وایي چې یار مونږ جنډې لګولي دي تا نه دي لیدلي، هغه نن هم په قیدونو کې دي. نو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سره لاس کېږي چې یاره دی ما سولس کال ورته دنده کړه، نو هغه نه څوک تپوس نه شي کولی. او هغه د چا په سره لاس کېږي چې دا زما ملک دی، دنه ما روزانه لس لکه یو کرور روپۍ مقرره کړې، نو دا هغه نه څوک تپوس نه شي کولی.
د اف سی آر د 23مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپله سیمه کې هر څوک بې له څه جرمه نیولی سي او په زندان کې اچولی سي. پر دې سربیره د دې قانون د 23مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولی سي چې د اجتماعي ذمواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسوس زیاتوي چې پولیټیکل چارواکو یو شمېر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بېګناه خلک یې په کلونو په زندانونو کې اچولي دي.
هر کم پولیټیکل پریمیسز ته چې ننوځي هلته به تا ته لس لس شل شل کسان ملاو شي، هغه به درته ویي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نه شته چې ما جرم څه کړی دی او زه یې ولې گرفتار کړی یم. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی، دا د دوی سره اختیار نشته، ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه جوډیشل فیصلې نه شي کړی. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی، ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته وره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جنسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي، چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې مونږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د 43مې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولای سي. پر دې سربیره د 23مې مادې له مخې پر یو کس، قبیلې یا ټول کلی جرمانه لګولای سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی اخونزاده چټان وای چې د جرم د پیش رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نیسي او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کېږي چې کله یو جرم موشي ته یو علاقه کوي په یو قوم کې، نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظامیې د هغې اولنې کوشش دا نه چې هغه مجرم ته ځان ورسوي، دا هغوی کوشش دی چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي. دوی جیل ته راولي 15 ورځې شل میاشت دا په جیل کې وساتي، دوه درې میاشتې، او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق خو هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدی شي. که د چا شل لکه وس کېدی شي شل لکه یې جرمانه کړي، که د چا 15 لکه وس کېدی شي 15 لکه یې جرمانه کړي، که د چا درې لکه واغه کوم چې د تحصیل محررانې هغوی ته باقاعده دا معلومات دي چې دا دومره پیسې ورکولی شي، د ده دومره پټۍ دی ځمکه په دومره باندې خرڅېږي، که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه درته کولی شي، د دې نه زیاته شي د دې نه نشي. نو د هغې دغه وس مطابق به له جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خوا که پولیټیکل چارواکي د اف سی آر قانون له مخې له قبایلي ولسخه د جرمانې پیسې اخلي، نو بلخوا په قبایلي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیږد پر سر د ترلاسه شوو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی تور لکه تنخواه په لحاظ نه او نور وسیلو باندې د دومره زیات لکه مطلب د پولیټیکل ایجنټ انکم دی چې یو کال سړی په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي نو د هغه بچو ته ټول عمر مطلب بیا د محنت مزدوري ضرورت پاتې کېږي. او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په 52 دنیا د سمګلنګ مال راځي مطلب ډېرې کچې دي نو هغې د باقاعده دوی ته حصه ملاوېږي، بلکې د ګورنر پورې د هغې څه چلنو هغه مخصوص شعر چې دی هغه هغې ته ملاوېږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي له کبله ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اعجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نه 10 کروڑ روپۍ ته رسیدلې دي، او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی ای وایي، داغی قیمت دے 40 کروڑ او داغی نفس کی بے کم تحصیلدار دے نو داغی قیمت دے 15-20 کروڑ نن صرف قرم ایجنسی خیبر ایجنسی باجول ایجنسی 2 کروڑ روپے جگم دے دانن گورنر ہاؤس طور کے نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی اگر دا FCR سسٹم ختم کی دا دے چیف سیکٹری دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فادر 68 چی دا فادر 68 بارے کی دا چیف جسٹس دا سائیکو دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چی پا دنیا کی دولا کرپ رنشتا
د تیر مارچ میاشتې پر 28مه نیټه د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عامر خټک د عنایت کلی د بازار د بیا پرانستې پر مهال یوې قبایلی جرګې ته د وینا پر مهال د FCR کارولو ذکر کړی وو. نوموړي ویلي وه که چیرې له نن نه وروسته چا په ټولنیزو رسنیو کې د انتظامیې په ضد نازیبا ټکي وکارول نو دی به د هغوی پر ضد تر FCR لاندې کاروایی کوي. د نوموړي د وینا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې شریکه شوې وه چې د خلکو لخوا ډېره زیاته وغندل شول. عامر خټک څه داسې ویلی وه:
کوم کس چې نن نه پس په ایجنسۍ کې پاکستان آرمی زموږ لا انفورسنګ ایجنسیز زموږ انټیلیجنس ایجنسیز په سرکاري عہدیدارانو خلاف نازیبه الفاظ استعمال کړل، FCR موجود هم دی او ماته پته هم دی چې زه څنګه FCR باندې امپلیمنټیشن کوی شم.
نوموړي پر دې مهال ویلي وه چې څوک ورته د مشري وړ نه ښکاري نو خپل دفتر ته به هم پرې نږدي. د پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په اخر کې مې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي سره د ټلیفون له لارې خبرې وسوې. نوموړي ویل د بندوبستي سیمو په شاري قوانینو کې هم ځینې سختې د فیصله خدا د یو فرد په شخصي رویه او کړنې تکیه کوي چې هغه د خپل اختیاراتو استعمال په څه توګه کوي.
د امپلیمنٹ کول والا کس چې کوم وی پولیټیکل ایجنټ شو یا سیشن جج شو یا ڈی پی او شو یا ڈی سی شو دا هغه اکاؤنٹیبلٹی باندې بیس د سیستم چې هغه څومره صحیح طریقې سره دا غي نفاذ کوي. دا ډیفینیټلی دا شانتي ججان به هر څه کوي چې خلک به ډیر زیات تعریف کوي. دا شانتي به مې چې هغه پسې به خلک وایي چې دا خبره هم کیږي چې هغه د سیستم مس یوز اف اتھارټی کوي لګیا دي. FCR کې آفیسر اکاؤنٹیبلٹی ډیفینیټلی پکار دا چې هغه څوک استعمال شي هغه اکاؤنٹیبلٹی وي. اور اوس چې کوم دور شروع شوی دی دا د میډیا دور دی، دا اویرنس دور دی، سوشل میډیا شته، پریس شته، نو ما خیال دی چې هغه چیک اینڈ بیلنس چې کوم افسرانو باندې پکار دی هغه چیک اینڈ بیلنس میکانیزم اوس ډیر ښه شو. دا سوسایټی ډیر امپورټنټ رول دی چیک اینڈ بیلنس، کرپشن ختمول، افسرانو باندې پریشر ایښودل، نو سپرک به یو لاس نه کیږي. کیدی شي چې زمونږ افسران څه زونو کې ځاتین کوي، کیدی شي ډیر زونو کې کوي. دا اکاؤنٹیبلٹی د دواړو سایډونو په کار نه، دا چیک اینڈ بیلنس په دواړو سایډونو په کار دی. زه اکثر دا سوشل میډیا ګورم اور اوور آل گروپس کی ابھی گورما اور دس سے جماعت ڈیر افسوس کی گئی کہ منگا دے تبدیل طرف تلاڈ شبہ دیکھی اگین میں خیال ساتل پکار دی.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د FCR په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي، د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي، نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده او دلته چې کوم دی د دې ملک نور شهرونو ته چې کوم شهری او سیاسی او جمهوری انساني حقونه حاصل دي همدا حقوق دي چې کوم دي د قبایلي عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری د یادونه وړ دا چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي، مارشالای حکومتونه راغلي دي او کسي ول راغلي دي سیاستدانانو، نو د دې دواړو طبقونه چې کوم دي قبایل ګیله من دي د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن پختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي او د اسلام آباد پالیسی نه د قبایلو په اړه باندې کوم د صحیح نقللی. نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غوښتل چې په قبایلي مسایلو کې په پارلمان د نن بحث پرې باندې وکړي شي چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي او قبایلي علاقې کلاو کړي شي او دلته د آئین او د قانون منګولې راوغږیږي او دلته چې کوم د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زوړ څادر چې کوم دی پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په 13 حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری په FCR کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي، خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا او چې ملزم به په څلور ساعت کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي، خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضریږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط دا هم راتول چې له ګورنر سره ملاقات اسانه وي، خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لیده کاته تر حد زیات ګران خبره ده، او کله ناکله دوی له ګورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نننۍ خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به د اف سی آر له مخې بېلابېلو کسانو او قبیلو ته د ورکړل سوو سزاګانو په اړه تفصیل درکړو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.